د مشال رادیو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې. په پښتونخوا کې د شپې 11 بجې سوي دي. زه بوریوال کاکړ تاسو ته په دې ساته خبرونه کې هرکلی کوم. په دې خبرونه کې له خبرونو وروسته د نن ورځې وروستۍ خبري غړي په تکراری توګه در خبرو. خو لومړی خبرونه لومړی د مهمو خبرونو سره ټکی. په کورم کې د شیا او سنی ډلو ترمنځ په نښتو کې د وژلسو شمیر اووه دیر ستر رسیدلی. نن په بلوچستان کې د یو لس کلن ماشوم د تښتول کېدو پر ضد پیجام هړتال ترسره سوی. او د ایران ستر مذهبي مشر وایي چې د جرمونو د نړیوال عدالت لخوا د اسرایلو د وزیر اعظم د نیولو امر کافي نه دی. اوس بشپړ خبرونه. په کورم کې د شیا او سنی ډلو ترمنځ په نښتو کې د وژلسو شمیر اووه دیر ستر رسیدلی دی. ځایي مشرانو نن مشال رادیو ته ویلي چې تېره شپه د نښتو په ترڅ کې یو تن بل وژل سوی او اووه نور ټپي سوي دي. دا پر دې سربیره دا چې د خیبر پښتونخوا حکومتي پلاوي پرون اعلان وکړ چې د دوی په هڅو شیا او سنی مشران تر یوې اونۍ پر ډزبندۍ سلا سوي دي. د حکومتي پلاوي غړي او د صوبایي حکومت ویاند محمد علي سیف پرون پر ایکس پاڼه ولیکل چې دوی د کرمي له شیا او سنی مشرانو سره لیده کاته کړي او هغوی د ډزبندۍ ترڅنګ پر دې هم سلا سوي دي چې په نښتو کې د وژل سویو مړي او نیول سوي کسان یو بل ته وسپاري. دا په داسې حال کې ده چې په کرم کې د نومبر له یوویشتمې راهیسې روانو نښتو کې شاوخوا پنځه اتیا کسان وژل سوي دي. په عین وخت کې عوامي نېشنل ګوند په کرمه کې د روانو جګړو پر ضد نن د احتجاج په توګه تور ورځ لمانځلې ده. یاد ګوند نن د پېښور په ګډون د خیبر پښتونخوا په بېلابېلو ضلعو کې احتجاجي مظاهرې کړې دي. مظاهرچیانو په کرمه کې پر روانو فرقهییزو نښتو اندېښنه څرګنده کړه او له مرکزي او صوبایي حکومت څخه یې غوښتنه وکړه چې هلته حالات کابو کړي. نن د بلوچستان د مرکز کوټي په ګډون د صوبې په بېلابېلو پښتون مېشتو برخو کې پیجام هړتال سوی دی. د بلوچستان مختلفو ګوندونو او د سوداګرو ټولنو درې ورځې وړاندې په کوټه کې د یوې خبري غونډې پر مهال ویلي وو چې د لس کلن ماشوم مصویر کاکړ د راخوشي کولو لپاره به د نومبر پر پنځویشتمه په صوبه کې پیجام هړتال کوي. مصویر خان د یو صراف راز محمد زوی دی چې د نومبر پر پنځلسمه د کوټې له ملتانی سیمې څخه تښتول سوی و. د احتجاج په اړه د سوداګرو د اتحادیې یو غړي سید عبدالباری آغا مشال رډی تول
چې موږ خاص کار د تاجرانو سره هر وخت ستونزې روانې دي. نن د تاجر بچی غوا سوی دي، نن د تاجر دکان لوټ سوی دي، نن تاجر ته غله ولاړ دي، موټر یې جنبې ولې دي، نن د تاجر دکان لوټ سوی دي. دا هر ورځ د موږ سره دا پیښې دي. نن چې کوم احتجاج دی دا د مصویر کاکړ په حواله دی چې هغه د اجملنګ اکا وراره دی، هغه زموږ تاجر دی، د تاجرانو سړی دغه سوی دي. موږ احتجاج کړی دی او کامیاب هړتال دی.
د مصویر خان تر تښتول کېدو وروسته د بلوچستان په مختلفو سیمو کې احتجاجونه سوي او د مصویر خان کورنۍ بیا د صوبایي اسمبلۍ مخې ته پرلت وهلی دی. د صوبایي حکومت ویاند شاهد رند ویلي چې د مصویر خان د راخوشي کولو لپاره حکومت هڅې جاري ساتلې دي. د پاکستان تحریک انصاف غړي او مشران د ګوند د بنسټګر عمران خان خوشي کولو لپاره د احتجاج په موخه اسلام آباد ته روان دي. تحریک انصاف اعلان کړی و چې د نومبر پر څلرویشتمه به د اسلام آباد په ډي چوکې احتجاج کوي، خو احتجاج کوونکي لا هم هغه ځای ته نه دي رسېدلي. هلته حکومت پلازمینې ته تلونکي ټولې لارې تړلې دي او ګڼ شمېر کې پولیس او رینجر ځواکونه ځای پر ځای کړي دي. تر ټولو لویه قافله پرون د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر علي امین ګنډاپور په مشرۍ له پېښور اسلام آباد ته روانه سوه. تحریک انصاف نن پر خپل ایکس پاڼه دعوه کړې چې حکومت یې ګڼ شمېر غړي نیولې دي. بل لوري ته د اسلام آباد مرستیال کمشنر عرفان نواز میمن د نومبر پر څلرویشتمه په یو امر کې ویلي چې اوسنیو حالاتو ته په کتو به د نومبر پر پنځویشتمه په اسلام آباد کې ټولې تعلیمي ادارې بندې وي. حکومت د اسلام آباد په ګډون په یو شمېر ښارونو کې د قانون یو سل څلور څلوېښتمه دفعه لګولې ده. د دې قانون له مخې پر هر ډول ولسي غونډو بندیز. د پاکستان پوځي چارواکو د خیبر ضلع د تیرا مشرانو ته باور ورکړی دی چې په راتلونکي کې به د عملیاتو پر مهال ولسي ځایونه نه پنشه کوي. د خیبر ضلع انظامي پرون د مشال رادیو په ګډون رسنیو ته په استولي بیان کې ویلي چې پوځي چارواکو د تیرا له مشرانو سره جرګه کړې او د عملیاتو پر مهال د وژل سویو او ژوبلو کسانو کورنیو ته یې معاوضه ورکړی دي. خو د سیمې سیاسي فعال جاوید شاه او ځینو نورو کسانو مشال رادیو ته وویل چې تر دې وړاندې هم امنیتی ځواکونو د ولسی ځایونو د نه پنښ کولو ډاډ ورکړی و چې د دوی په وینا دا ژمنې بیا نه دي پوره کړي. او د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنایی ویلی دی چې د جرمونو نړیوال عدالت لخوا د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو او د دفاع پخوانی وزیر یواف گیلانت د بشریت ضد هغو مبینه ظلمونو لپاره د نیولو امرونه کافی نه دي چې د ده په وینا په غزه کې د جګړې پر مهال کړی دی. خامنایی د نومبر پر 15مه د بسیج رضاکار ځواکونو ته وویل چې باید دغو دواړو اسرائیلي مشرانو ته پانسی ورکړل سي. د جرمن نړیوال عدالت څارنوال کریم خان د اسرائیلي وزیر اعظم او د دفاع پخوانی وزیر د نیولو امر کړی و. د خبرونو پای تاسو موږ غلا مشال ریډیو څخه اوري کده خبرونه تر پای را سره واست نو د دې ریپورتونو تفصیل به اوري. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې په کورم کې یا ډز بندي کړي ده خو هلته بیا هم د شیا او سنډلو ترمنځ نشته روان دي. د پاکستان تحریک انصاف غړي په داسې وخت کې د احتجاج لپاره اسلام آباد ته روان دي چې د ښار ته تللي ټولې لارې تړل شوې دي. د دې له کبله خلک له مشکلاتو سره مخامخ دي.
خلکو ته خو ډېر زیات تکلیف جوړ شوی دی او مونږ خپله باندې مزدورکاری دی اړی ماری او مونږ خپله ډېر تکلیف سره زور ازور تلیم نشو. بعضې ټایم کې مونږ په عذاب هم کی
په عین وخت کې د تحریک انصاف د مشر عمران خان د میرمنې پر ضد نورې مقدمې جوړې شوې دي. یو قانون پوه وایي
ستاوان نسته د پی ټی آی لپاره بل دا کیسونه دي معمولي نو یو کیسونه دي بس فایرونه دي خلکو کړي دي دا به کوشش دي.
په بلوچستان کې د ترستول سوی لس کلن ماشوم نه خوشی کېدو پر ضد نن د صوبې په پښتون میشتو سیمو کې پیجام هړتال دی. خلک وایي دې هړتال دوی ته ستونزې جوړې کړې دي.
زه په خپله سرکاري ملازم یم سارا وتلی یم اوس دا د روډونه بند دي اوس مداریانې پر کومه خوا بلاس اوس دلته مریضان ناجوړیان ضرورتمند یعنی په هر حواله باندې مشتړي.
د دې هر څه اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسه. تاسو موږ غلا مشال ریډیو څخه اوري اوردونکو لکه څنګه تاسو خبرونه کوم اوریده. د خیبر پښتونخوا حکومت پرون اعلان وکړ چې په کورم کې د شیا او سنی ډلو ترمنځ په روانو نشتو کې تر یوې اونۍ ډزبندي کړې ده. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال طارق اورکزیر سره دی. طارق تاسو ته په خبرونه کې هرکلی وایو. که دا راته وایسته چې هغه ډزبندي پر ځای ده کنه هم بیا هم نشتې شوی دي؟
ډېره مننه خوشاله اوسې. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې مویل او دا اوریدونکو ته هم پته ده چې حکومتي وفد د اتوار پر ورځ سنیانو مشرانو سره تر مذاکراتو پس دا خبر ورکړی وو چې دوی په ډزبندي کولو کې کامیاب شوي او بل دا چې قیدیان او مړي به دواړه یو بل تسپاري. نو صورتحال تر هغې داسې دی چې د ګل په شپه هم جنگ شوی او اوس هم دا سلسله روانه ده. البته تر دې دمه د هغې شدت چې کم دی هغه کم دی. نن داسې کوم ځاني زیان د اوړېدلو خبر نشته خو پرون په دغه کې مرګ ژوبله اوړېدلې ده. د شپږو زخمیانو چې کم دی هغه مونږ خبر ورکړی خو مونږ ورکړی وو خو البته یو مړ او یو زخمی بل رته د مقامی مشرانو له خولې تصدیق شوی. نو داسې د مړو شمېره چې کمه ده هغه 30 ته رسېدلې ده. د هغه مړی دا هغه مړی دی چې خپلوانو ته او خپلوانو او رساو ته چې کم دی ملو شوی دی دا 30 کسان. نو په دې کې چې کم دی دا جنگ چې کله په 22 نومبر باندې شروع شول نو تر هغې 150 نه زیات کسان چې کم دی هغه زخمیان شوي هم دي. په 22 نومبر چې کله په بګن او ټالو کونچ تر یرغل پس تر شلو پورې چې کم دی د یو بل تنان غایب هم دي. په دې کې ځنی مړی دي او ځنی ژوند دي. او
دا حکومتي پلاوی چې دی دا راستون سوې دي لپاره چې ناره کله عمل ته په خبرو تر بوخت. تاسو معلومات څه دي
په دې کې؟ خو مونږ خبر هم ورکړی چې دغه پلاوی کم دی دا د اتوار پر ورځ واپس شوی دی او بیا تر هغې پس دا معامله چې کومه ده په دې کې پاتې ده. چې ما لکه څنګه تاسو ته ویلو چې شلو پورې کسان چې کم دي هغه بدرکه دي. نو هغه کسان چې کم دي دا هغه کسان چې دي شیا سنی ډلو په ولکه کې دي د هغو کسانو تبادله او حواله کولو لوز هم شوی وو. شیګانو مشرانو ورته ویلي وو چې ورسره وو زنانه یوسل څلور پنځوس وینګ ملشی ته په الیزو کې حواله کړی دی. ملشی ځواک چې کم دی په هغه باندې سند دی ویلي. البته د بګن مشران ورته ویلي چې تر اوسه هغه زنانه نه دی ملو شوي. د دې نه علاوه په یوویشتم نومبر چې کله په مسافرو کاروان برید وشولو نو ځینې بلوشو خلکو په ګوساړ کې د سنیانو یو ګاډي باندې برید وکړو چې په هغه کې دوه تنان ولګېدل او درې پاتې شول. یو ترې وتښتېدل او یو دوه چې کوم دی هغه غایب دي. نو دا د هغو په څلورو په باره کې هم لالمی چې کوم دی هغه د شیګانو لخوا خودري شوې ده. د دې نه علاوه شیګانو د اتو کسانو به درک کېدلو خبره کوي. بګن مشران ورته ویلي دي چې تر پنځو پورې مړي دوی سره دي خو نورو تصدیق هغوی نه دی کړی. هغوی وایي چې دا کېدای شي چېرته اخوا دې خو پراتې وي او موږ سره پنځه مړي چې کوم دي تر پنځو پورې مړي هغه موږ سره دي. یو بل بې درکه کسانو په حواله دا دی چې ګودار کې څلور زنانه او یو سړی چې کوم دی هم د سنیانو په قید کې دی او د هغې د ژوندي خبره کېږي. هغه معامله هم پاتې ده. نو دا ټول مړي او ژوندي یو بل ته په سپرلو دواړه فریقینو رضامندي ښودلې. خو یو تن زما د معلوماتو تر مخه هغه په ورکولو کې لانجه ده. هغه تن بګنوالو نیولی دی او په هغه باندې دا ګمان کېږي چې هغه چرته غیر ملکی جاسوس دی او هغه ته د پښتو ژبه هم نه ورځي. د سنیانو مشرانو د نوم نه ښودلو په شرط ماته اوس د ماښام راته وویلو چې هغه تن حکومت ته په حواله کولو دوی تیار دي او غواړي چې د هغې تن څېړنه وشي چې دا څوک دی او د کوزې او د کورمې په معاملاتو کې د هغوی څه کار دی. نو د دې معاملې لپاره د ضلع انتظامي مشر جاوید الله مسعود بګن ته ورغلی او هغلته مشرانو سره خبرې شروع کړې. که چیرې په دغه معامله خبره حل کېږي نو کېدای شي چې جنګ ودرېږي او قیدیان او مړي هم یو بل ته حواله شي. خو ښکاري داسې نه. نو د شپې په وخت چې کوم دی د جنگ چې کوم دی دا ودرول ډېر مشکل کار وي او مرشو خلک هم نه دی راکوشي وي. نو ډېره مشکله خبره ده چې په د شپې په وخت باندې جنگ ودرېږي.
ډېره مننه. په سیمه کې د مشال رډي خبریال طارق کورکزی و چې په کورم کې د روانې جګړې په اړه تاسو تازه معلومات وړاندې کول. مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې. تاسو موږ غل مشال ریډیو څخه اوري. اوردونکو سم د پاکستان تحریک انصاف د احتجاج په اړه غږیږو. د پاکستان تحریک انصاف پلویان او د دې ګوند غړي د دې ګوند د بنسټګر عمران خان د خوشی کولو لپاره اسلام آباد ته روان دي او هلته د احتجاج اعلان کړی. اعلان کړی چې د نومبر پر څلور وشتمه بعد اسلام آباد په ډی چوکې احتجاج کوي. خو لا هم یا قافلې هغه ځای ته نه دی رسیدلې. دا ځکه چې د حکومت لخوا اسلام آباد ته تللې ټولې لارې تړل شوې دي. د دې لارو د تړل کېدو له کبله خلک له یو شمېر مشکلاتو سره مخامخ دي. د مشال رډي خبریال ګوهر مسید په دې اړه رپورټ لري.
وفاقی حکومت د پی ٹی آئی احتجاج ودرولو لپاره د اسلام آباد او راولپنڈی لارو کې کنٹینر ایخی دی او لارې یې بند کړی دی چې له امله یې د ځایی خلک د ستونزو سره مخامخ دي. د اسلام آباد یو ځایی کس مشال ریډیو ته د ستونزو څه په داسې ډول وړاندې کړی.
مسلم محمد جی، دلته تقریبا زمونږ اوه اته کاله وشو. خلکو ته خو ډېر زیات تکلیف جوړ شوی دی او مونږ خپله باندې مزدور کاری دیاړی ماری او مونږ خپله ډېر تکلیف سره زور ازور تلم نشو. بازی ټیم کې مونږ پازابوم کی او ډیر زیات مو کړی. نو مونږ ته چې کما د لس منټو لاري نو هغه مونږ په دو غنټو کې وو.
کپ یو اڑخ عام اولس د ستونزو سره مخامخ دي. نو په بل اڑخ په سلګونو کسانو روزګار او ځایی خلکو ته د سبزیګانو او میوه رسیدو کې هم ستونزې دي.
مانو مثال رحمان نه زمونډي کې کار کوم. سبزی منډي کې اسلام آباد سبزی منډي کې ایټن مرکز چې ورته وي. ځینې د خلکو مالونه را روان دي ترنول کې سار دی یا بارډر باندې سار دی. غنی شرات لکه نن سبا د سواد یا د دیر ټماټر راځي هغه به دیر کې روکاو دی. هلته چې کوم بیپارین دی هغه ته مال پاتې. د دینه پینتیس منډی کار کېږي د اسلام آباد منډی نه. مطلب دا دی چې ترنول شو، کشمیر شو، رواج شو، گجرخان شو، داسې نور غټې غټې منډیانې لکه د لاندې پینتیس منډیانو کار دی. هغه مالونه دلته راغلي دي. هغه د غټو ډیلرانو سره اړتیانو سره پراته دي. هغه خرابېږي. داسې مثال ایرانیا سیب چې چا سره راغلی ځینې په لاره رواني دغه شان ایرانیا سیب هم خرابېږي.
یاد ادوی چې احتجاجونو په دې لړۍ کې پی ټی آی او حکومت داوی کوي چې تر اوسه پورې یو شمېر کسان ژوبل شوي دي او پی ټی آی دا هم داوه کوي چې په لسګونو د دوی پلویان پولیسو نیولی دي. ګوهر مسجد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیویی او ویډیویی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزی خبرونې هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هېروئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په داسې حال کې چې د تحریک انصاف د بنسټګر او پخواني وزیر اعظم عمران خان میرمن بشرا بیبي د خپل خاوند له زندانه د نه خوشې کولو دو پر ضد د ګوند د نور غړو ترڅنګ احتجاج کوي. د پاکستان په بیلابیلو تاڼو کې د هغې خلاف مقدمې درج سوي دي. د قانون ځینې ماهران وایي چې دا په سیاسي بنیادونو جوړې سوي مقدمې دي، خو ځینې نور وایي چې په روانو حالاتو کې د داسې مقدمو جوړول جواز نشته. نور تفصیل راشد خټک راکوي.
بشرا بیبی د فساد په بیلابیلو مقدمو کې د څو میاشتو زندان تیرولو نه پس تیره میاشت په ضمانت خوشې شوې ده، خو اوس د ګوجرانوالا او ټکسلا په تاڼو کې د هغې خلاف نوې مقدمې درج شوې دي. په ټکسلا تاڼه کې ثبت شوې مقدمه کې د تحریک انصاف نور مشران لکه عمران خان، د هغه خور علی ما خان، علی امین ګنډاپور، پخوانی صدر عارف الوی، شهریار ریاض، حماد اظهر، د کمی اسمبلۍ پخوانی سپیکر اسد قیصر او په کمی اسمبلۍ کې د مخالفو ګوندونو مشر عمر ایوب هم د 16 نومبر د احتجاج لپاره د خلکو پر راپارولو تورن شوی دی. دغه مقدمه را ترګریزت قانون لاندې درج شوی ده. په ګوجرانوالا کې هم د صدر سیول لاینز او ګکړ منډه په تڼو کې د بشرا بیبی خلاف مقدمه درج شوی دی. په هغه تور دی چې په یو ویډیو پیغام کې د سعودي عرب حکومت خلاف خبرې کړې دي. په پیښور کې د قانون ماهر او د خیبر پښتونخوا بار کونسل د آئینی کمیټې پخوانی چیرمن سید مبشر شاه د مقدمو د قانوني حیثیت په اړه مشال رادیو ته وویل.
دا خو پرشر ډیولپ کولی لکه په یو حواله چې زمونږ وګورو، نو که تاسو د پاکستان انټرنیشنل ریلیشنز او د وزارت خارجه په حساب کې دا وګورئ، نو لکه د دې چې کوم سټیټمنټ دی یا چې په دې کې سعودي عرب ډریک کیږي، نو په دغه حواله باندې حقیقت خبره دا ده چې لکه دغه پوزیشن ته په دې کې نقصان رسی. باقي دا نورې خبرې چې کوم د بلاکیج په حوالہ، د پروټیسټ په حوالہ، نو ټیک ده، پرامن احتجاج د هر شهري آئینی حق ته، خو دا بیا پته نه لګی چې کله دا پرامن احتجاج کنورت شي وایلنس ته. نو چې وایلنس ته کنورت شي، نه بیا چا کنټرول کینی، نو دا غي د وژن بیا حکومتي وګداران دا کوشش کوي چې دا احتجاج د سره ونیش. دا ټریک ریکارډ چې دی کوم رسو روان نه لګی کې دا شی وی دي چې دی کې بیا وایلنس شروع شوه دي. نو دا په دغه وجوان نه.
د تحریک انصاف یو مشر او پخوانی صوبایي وزیر شوکت یوسفزی د جیو ټی وی سره د خبرو په محل دغه مقدمه به بنیاد او بللې، او وایي چې د بشرا بیبی خلاف خا وخت مقدمه درج شوی چې خغاله په پیښور کې وا. په کوټه کې د قانون ماهر او تزینګار همایون کسی ډوکیټ ته بشرا بیبی خلاف د مقدمو په حق د مشال ریډیو یو پوښتنه داسې ځواب کړه.
چیرای لکھڑے دا کنا دا سم نہ دچ دا بوس بیر فدن نہ کی د دې س اسٹیبلشمنٹ خپل کار اخی. بشرا بیبی کریڈیبلٹی په داسه اخی شي دغه د دوی د فار غټمن دی اسٹیبلشمنٹ د فار نوٹس دغه نسر دی ستاوان نسر د پی ٹی آی د فار بل دا کیسونه دی معمولی نو یت کیسونه دی بس فایرو می خلګو کړی دی دا به کوش سی یا کوشمنٹس ولګی یا به زمانتونه اوس هغه سیاسي کیسونه دی لکامیش کیږي د سیاسي خلګو خلاف او پاکستان په کونج کونج کې به فایرو نه پر کاټ کړی او پر خلګو باندې شیر تر پلان نه خبره کړی دی. مزه هغه رنگ د ایجنسیانو هغه پخوانی طریقه وردات نور د سنی خبره نه زغت شي.
د تحریک انصاف مشران وایي چې د عمران خان د زندان نه خلاصېدو پرې به دوی د اسلام آباد په ډی چوک کې پرلت وهي، کو حکومت د دوی د مخ نیولو لپاره د اسلام آباد ارول پنډي ټوله لارې تړلې دي، او د پولیسو رینجرو او ملیشو په زرګونو سرتیري په اسلام آباد ارول پنډي کې ځای پر ځای کړی دي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار لسلورو تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سوه یوش کیلو هرتز، د سهار لنهو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو صفو 2110 14500 15500 او 11800 کیلو هرتز، او د ماخام لشپګو تر اوو، د ماسکوتن لنهو تر لسو، او د شپې ل یو لسو تر دو لسو بجو په منځنۍ صفه شپږ سوه یوش کیلو هرتز اوریدلی شي.
مشال ریډیو ته غوږ یاست. نن د کوټي په ګډون د بلوچستان صوبې په زیاترو برخو کې پیجام هړتال سوی دی. د دې صوبې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشرانو او د سوداګرو اتحادیو د دې هړتال اعلان لاغه وروسته کړی و چې د نومبر پر 15مه له کوټي 12 کلن ماشوم مصویر خان کاکړ ناپیژندل سوو کسانو تښتولی و. هغه تر اوسه نه دی راخوشي سوی. د هغه د خوشي کولو لپاره د بلوچستان د اسمبلی مخې ته پرلت هم روان دی. حکومت وایي چې هغه خوشي کولو لپاره هڅې جاری ساتلې دي. تفصیل سمد شبنم راکوي.
د نومبر 15مه د بلوچستان سوداګرو او سیاسي ګوندونو له کوټې تښتول سوي ماشوم مصویر خان د تښتونې پر ضد په ټوله صوبه کې پیجام اړتال کړی. په دې لړ کې له بلوچستان څخه نورو صوبو ته تلونکي ټولې لارې د هر ډول ټرافیک پر مخ تړلې وې. په دې اړه د بلوچستان د سوداګرو اتحادیې یو غړي سید عبدالباري هغه مشال لیډو ته وویل
چې زموږ خاص کار د تاجرانو سره هر وخت ستونزې روانې دي. نن د تاجر بچی غوا سوی دي، نن د تاجر دکان لوټ سوی دي، نن تاجر ته غله ولاړ دي، موټر یې جنبې ولی دي، نن د تاجر دکان لوټ سوی دي. دا هر ورځ د موږ سره دا پیښې دي. نن چې کوم احتجاج دی دا د مصویر کاکړ په حواله دی چې هغه د اجملنګ اکا وراره دی، هغه زموږ تاجر دی، د تاجرانو سړی دغه سوی دی. موږ احتجاج کړی دی او کامیاب ارتال دی.
لس کلن ماشوم مصویر خان د نومبر پر 15مه د کوټ ښار ملتانی مولی څخه د نصرګند کسان لخوا تښتول سوی، چې له هغه وروسته سوداګرو او سیاسي ګوندونو احتجاجونه او کاربندیز هم کړی او د نومبر له 13مې د بلوچستان اسمبلۍ مخته احتجاجي پرلت وهلی. د چمن او کوټ ترمنځ یا روسیمه باندې د احتجاج مهال یوه لاروي اینات لاکاکړ مشال لیډو ته وویل چې دوی هر څویمه ورځ له اړتالونو او کاربندیزه تنګ راغلي. حکومت باید د ولس ستونزې هوارې کړي.
زه په خپله سرکاري ملازم یم، ساره وتلی یم، اوس دا د روډونه بند دي، اوس مراریانې پر کومه خوا ولاړ شو، اوس دلته مریضان، ناجوړیان، ضرورتمند، یعنی په هر حواله باندې مشتړي. بیا خاص کار دا پښتني سیمه چې دا ډېره ستړې ده، دا بلوچستان ډېر ستړی دی. نو زموږ د حکومت یو وخت صدا خواست دی، دا مې دغه ده چې خدا را زموږ پر ملک باندې رحم وکړي، زموږ پر صوبا باندې رحم وکړي.
سوداګر او سیاسي ګوندونه وایي که مصویر خان د تښتونکو له منګولو راخوش نه کړل سو نو دوی به په را روان وختونو کې نور احتجاجونه هم وکړي. په دې اړه باري هغه مشال لیډو ته زیاته کړه
که زموږ دا ستونزه نه سو حل پر مخ باندې موږ د بلوچستان پر سطح باندې مرکزي انجمن تاجران انشاءالله دا خبره به تر لوړې پورې وړو او پرېږدو یې نه. دا زموږ احتجاج نن اخري ورځ نه ده، انشاءالله پر مخ بیم کوو، یې به جاري بوي. ده
د مصویر خان د تښتونې ذمواري تر دې دمه چا په غاړه نه ده اخیستې. د بلوچستان حکومت وایند شادرین د نومبر پر 14مه مشال لیډو ته ویلي چې د تښتول سوي ماشوم د راخوش کولو لپاره هلې ځلې روانې دي. دا غب خبره چې د مصویر خان د راخوش کولو په لړ کې لږ څه پرمختګ هم سوی. د سوداګرو او سیاسي ګوندونو د پایجام اړتاله کباله د بلوچستان حکومت له لوري د نومبر 15مه په ټولو صوبه کې تعلیمي ادارې تړل سوي وې. سمت شبنم، مشال ریډیو، یارو پشین.
مشال رادیو ته غواګیاست او زبوک غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن للارې اوري.
د خبر امرستیال کمشنر له دفتره د نومبر پر 13مه نیټه مشال ریډیو ته پاستول سوي خبر پاڼه کې ویل سوي دي چې په تیرا میدان کې د ضلع انتظامی په نگرانۍ کې ځای مشرانو او د ملشی ځواک افسرانو ترمنځ یو جرګه سوي ده. په جرګه کې پر دې ورستوي کې په تیرا میدان باغ کې د نامنیو په پیښو کې وژل سوی او وجوبلو کسانو ته مالی معاوضه ورکړل سوی ده. په خبر پاڼه کې دا ویل سوی چې امنیتي چارواکو ځای مشرانو ته باور ورکړی دی چې نور به ولسی ځایونه نه په نښه کیږي. په دې اړه تفصیل د فرهاد شینواری په دې رپورټ کې اورو.
په دې جرګه کې د تیرا ملک دین خیلو، کمر خیلو او ادم خیلو مشران او ملکان شامل وو او امنیتي ځواکونو ته خپل اندېښنې وړاندې کړې او دوی نه غوښتنه وکړه چې په را روان وخت کې د عامو آبادیو په نښه کولو نه ډډه وکړل شي. خبر پاڼه لیکي چې په دې جرګه کې د تیرا میدان د بوټان شریف او پیر میلې پیښو کې وژل شویو او جوبلو کسانو کورنیو ته خواوشه 1 کروڑ روپی معاوضه هم ورکړل شو او د ملیشی ځواک چارواکو باور ورکړ چې بیا به د عملیاتو په وخت ولسی وګړي او عامې آبادی نه په نښه کیږي. بل پلو بیا د خیبر ځنې سیاسي مشرانو ویلي چې په تیرو وختونو کې هم دوی ته باور ورکړل شوی و چې عامې آبادی به نه په نښه کوي، خو امنیتي ځواکونو په بیا بیا د دې خلاف ورزي کړې. د باډي او تیرا یو سیاسي فعال بازارګل پردي مشال ریډیو ته وویل چې دا مهال په تیرا میدان کې بدامنۍ یو وار بیا خلک اندېښمن کړي او د باغ غوندې کاروباري مرکز یې متاثره شوی.
اوس خوف و خراس دی د مونږ په دا ټول تیرو میدان کې، دا یو ځای داسې دی چې دا کمرشل ځای دی، کاروبار پکې کېږي، دا مونږ بېروزګاره کوي، دا مونږ در بدر کوي. و دوکانونه خو مخکې لګېدلي وو، لاس اوس په دې کې داسې لګېدلي چې اور یېم کړی دی، بالکل هغه شوي. حالانکه تیرو میدان دومره لوکانو، دا یو لس قسم کنټرول کولی شي چې په صحیح طریقه سره. اوس دومره فورس ته 1,70,000 فورس په بارډر پروت دی، 10,000 غوري په تیرو کې پروت دی، خو نه کنټرول کوي، بس نه به کنټرول کوي. باړم لګولی شوی دی، په کومه راځي، دا خل څنګه راځي څنګه؟ خو دا د حکومت دی، بس دا اعتراف وکړي چې مونږ ناکام شو. قوم له خپل اختیارات ورکي، قبایلیت له خپل اختیارات ورکي چې په قومي روایتو باندې دا خل قابو کېږي و کنه.
د خیبر یو بل سیاسي فعال جاوید شاه اپریدی وایي چې د چارواکو په وادو نور باور نشي کړای او امن لپاره به په خپله هلې ځلې جاري ساتي.
نو اوس خو موږ د دغو په خبرو باندې د هېڅ قسمه باور نشته او نه پرې باور لرو. پوه شم دغو خبرو باندې که دوی موږ له ډېر شنه بوغونه وښیي که نه، نو عوام او موږ سیاسي خلک په دغو خبرو کې نرچو. خو څه پوه شو که د موږ خپل کوشش دا ده چې موږ به تر هغه پورې د دغې مزاحمت کوو تر کومه پورې چې د موږ په علاقه امن نه وي راغلی او خوشحالي نه وي راغلی. نو دا خو ډېره انتهایی داسې یو عجیبه غونکې خبره چې اول ته مې اولم بیا مې سهار قیمت هم لګوه که نه. کوشش وکړه چې ته چې کوم دی د ته مولا امن روکې او په امن کې چې کوم دی د مو زیرو تاوان وي او شدت پسند چې کوم دی خیر تم وینې او زیم وینم. پوه شو نو هغو باندې څه نشته او مولا ټول تکلیف دی. نو زه په دغه شي باندې د عوامو د طرفه چې کوم دی ډېر زیات خفګان اظهار کوم. بل دا خبره کوم چې د مو ریاست د مو ادارې څه شی کوي.
په تیرا میدان کې دا جرګه په داسې حال کې شوې چې د نومبر په 12 نیټه په باغ مرکز کې د امنیتي ځواکونو په کیمپونو باندې وسلوالو بریدونه کړي وو چې په نتیجه کې د اف سي ځواک 8 تنه وژل شوي وو او 15 پکې جوبل شوي وو. او په ځوابي کاروای کې وسلوالو تر څنګ ځایي آبادی هم په نښه شوي وي او هلته ورسره یو شمېر دوکانونه سوځېدلي وو او درې ورځو پورې ورسره د باغ بازار بند وو. د نومبر په 6 نیټه په تیرا بوټان شریف کې د پاکستان امنیتي ځواکونو لخوا په عامو آبادیو باندې د مارچر ګولو توغولو او چاودېدو په نتیجه کې 2 ماشومان وژل شوي وو او 15 پکې جوبل شوي وو. همدارنګ د اکتوبر په 20 نیټه د تیرا په پیر میله کې د یو مارچر ګولې په توغولو سره خوښه 11 ماشومان جوبل شوي وو. د تیرا ولسي وګړي وایي چې هلته 2012 تر 2020 پورې امن بحال شوی وو، خو 2020 تر سږ کال 2040 پورې پکې یو وار بیا بدامنی زیاته شوې. هلته وسلوال راښکاره شوي او په رڼا ورځ گشتونه کا او له خلکو بتۍ اخلي او په هدفي وژنو کې هم ککړ دي. په تیرا میدان کې میشت امنیتي ځواکونو ځایي جرګې ته ویلي چې هلته یوازې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي او په دې سیمه کې امن لپاره ژمن دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو د بی طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ د خبرونې نیمای تر رسیدلی د خبرونو لنډیز ته پام راړوم. په کورم کې د شیا او سنی ډلو تر منځ بیګا هم نښتې شوي دي. په سیمه کې د انظامي چارواکو تر څنګ شیا او سنی مشرانو نن مشال راډیو ته د بیګانیو پیښو پخلی کړی دی. دا پردي سربیره ده چې د خیبر پښتونخوا حکومتي پلاوي پرون اعلان وکړ چې د دوی په هڅو شیا او سنی مشران تر یوې اونۍ پر ډزبندۍ سلا شوي دي. نن د بلوچستان د مرکز کوټي په ګډون د صوبې په بیلابیلو برخو کې کاربندې سوی دی. د بلوچستان مختلفو ګوندونو او د سوداګرو ټولنو درې ورځنی وړاندې په کوټه کې اعلان کړی و چې د نومبر پر 15مه به هړتال کوي. دا هړتال د کوټي د لسکلن ماشوم مصویر خان د تښتول کېدو پر ضد رابلل سوی دی. حکومت وایي چې د هغه د خوشي کولو هڅې کوي. د پاکستان تحریک انصاف غړي او مشران د ګوند د بنسټګر عمران خان خوشي کولو لپاره احتجاج ته اسلام آباد ته روان دي. تحریک انصاف اعلان کړی و چې د نومبر پر 23مه به د اسلام آباد په ډي چوک احتجاج کوي، خو احتجاج کوونکي لا هم هغه ځای ته نه دي رسیدلي. د پاکستان فوځي چارواکو د خیبر ضلع د تیرا مشرانو ته باور ورکړی دی چې په راتلونکي کې به د عملیاتو پر مهال ولسي ځایونه نه پنه شکوي. د خیبر ضلع نظامي پرون مشال ریډیو په ګډون رسنیو ته په استولي بیان کې ولیدي چې فوځي چارواکو د تیرا له مشرانو سره جرګه کړي او د عملیاتو پر مهال د وجلسوي او ژوبلو کسانو کورنۍ ته معاوضه ورکړي دي. د بلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکو په درې ورځني سفر نن پاکستان ته ځي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د بلاروس او پاکستان چارواکي به پر دوه اړخیزو چارو او همکاریو زیاتولو خبرې کوي. او د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنائی ویلی دی چې د جرمونو نړیوال عدالت لخوا د اسرائیل وزیر اعظم نتنیاهو او د دفاع و پخوانی وزیر ته د نولو امر یې کافی نه دی. خامنائی زیاته کړی چې د هغوی ته باید د مرګ سزا ورکول سي. تاسو زموږ غږ لمشال ریډیو څخه اورئ. اوس هم د پاتې رپورټونو په لور، د واشنگتن لپاره د اسرائیل سفیر ویلي چې د اسرائیل او د لبنان د حزب الله ډلې ترمنځ د اوربند پر موافقه شای په څو ورځو کې صلح وسی. په همدې حال کې د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر جوزف بوریل لبنان ته د سفر پر مهال د اسرائیل او حزب الله ترمنځ د اوربند غوښتنه کړې ده. په لبنان لا هم د اسرائیل له لوري بمباري روانه ده او حزب الله هم د اسرائیل پر لوري توغندي غوښتلې دي. تفصیلي سالم محمد صالح راکوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو لپاره د اسرائیل سفیر مایک هرزوګ نن ویلي چې د اسرائیل او د لبنان د حزب الله ډلې ترمنځ د اوربند پر موافقه شای په څو ورځو کې صلح وسی. هغه د اسرائیل د پوز د رادیو سره نن دوشنبه په خبرو کې ویلي د موافقې د نهایي کېدو لپاره ځینې موارد پاتې دي او بل دا چې هر موافقه د حکومت تصویب ته اړتیا لري. هرزوګ ویلي یوې موافقې ته نږدې سوي یو او شایي په څو ورځو کې دننه اوربند صلح وسی. خو ځینو ډیپلوماتانو او چارواکو ویلي چې د اوربند په موافقه کې ځینې د بحث وړ ټکي شته. تر دې مخکې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل پرون یکشنبه لبنان ته د سفر پر مهال د اسرائیل او د لبنان د حزب الله ډلې ترمنځ د فوري اوربند غوښتنه کړې وه. د امریکا متحده ایالاتونه حزب الله یو تروریستي سازمان ګڼي، خو اروپایي ټولنې یې یوازې پوځي څانګه په تور لیست کې شامله کړې ده. حزب الله یو توندلارې ډله او سیاسي ګوند دی چې د لبنان د جنوب پر زیاتو برخو کنټرول لري او د لبنان په پارلمان کې څو څوکۍ په واک کې دي. جوزف بوریل په داسال کې د اوربان غوښتنه کړې چې حزب الله پر اسرائیل د تازه حملو مسؤلیت منلی دی. د اسرائیل پوځ ویلي چې د ایران له ملاتړ برخمنې حزب الله ډلې پرون پر اسرائیل 168 توغندي ویشتلې دي. د ځینو دغو توغندیو مخه نیول سوې، خو ځینې د فرانسې خبري اژانس د تصاویرو له مخې د اسرائیل په مرکزي برخو کې د کورونو د تخریب سبب سوي دي. د لبنان روغتیا وزارت د شنبې پر ورځ ویلي و چې د لبنان پر پلازمینه بیروت او نورو سیمو د اسرائیل په حملو کې 40 کسان وژل سوي دي. د لبنان دولتي رسنیو پرون یکشنبه د بیروت پر جنوبی برخه چې د حزب الله له عمده سنگرونو ګڼل کیږي د دوو نورو حملو خبر هم ورکړ. د اسرائیل پوځ نن دوشنبه ویلي چې د شنبې پر ورځ د بیروت پر بسته سیمه په حمله کې د حزب الله ډلې د قومندې مرکز وشتلی دی. د لبنان روغتیا وزارت په هغه حمله کې د شپږ وشتو کسانو د وژل کېدو او وشپېتو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی و.
د مشال رادیو د سه شنبه یا نهې ورځې اونیزې خبرونه
حجره
په لسنیمو بجو،
د ځوانانو غږ
په یوه بجه،
سروې
په دوانیمو بجو،
باډیوي
په دروي بجو،
د مشال رادیو وی مجله
په څلرنیمو بجو،
د کرخې په غاړه
په پنځو بجو.
د پښتونخوا ملي عمومي پارټي د بلوچستان په پښتون میشتو سیمو کې د زیاتېدونکي خراب امنیت د مخنیوي په اړه د جرګو د لړیو دویمه هغه په ژوب کې پیل کړې ده چې نن یې دویمه ورځ ده. په دې کې د ژوب او شیرانی د سیاسي او قبایلي مشرانو تر څنګ له نورو پښتنو سیمو څخه هم مخور او فعالان ورغلي دي. په پرنوې ناسته کې د سیمې د امنیت، معدني وسایلو او نورو مسلو په اړه ویناوې شوې دي. نور حال له
د ولسی جرګې په لومړۍ ورځ ډېری قبایلي او سیاسي مشرانو په بلوچستان کې د امنیت و وزې ته ګوته نیولې او بیا په خاصه توګه د صوبې پښتون میشتو سیمو کې د امنیت پر وزې خواشنۍ ښکاره کړې ده. د ولسی جرګې په لومړنۍ ورځ د پښتونخوا ملي او میګوند چیرمن محمود خان اڅکزي ویلي دي چې په صوبه کې د امنیت وزې ډېره ورانه شوې ده او وسلوالې ډلې د ده په خبره دلته راځي او خلک وژني بیا په سپینه ورځ ورک سي. لیکن دا په خبره چې حکومت او ادارې درک نسی لګولی
نن چې زما او ستا په وطن کې الله پاک نعمت پیدا شي اوس خلک مخ خرابوي کې په دې به کار نه لري کسه کې شي څه ده خو دا څه د پلاني په پښې په دغه کیسه زر پیدا شي هر څه زر پیدا شي د راسې وو پای خیرا راسې خیرا څه نه وو خدای دې شکر ادا کړو خدای شکریا ادا کړو یا په کښېنو چې په دې سرو زرو څه کوو بیا ته به کار نه پلرې ته به کار نه پلرې زه په تروکې زه نه شتوکم دا حکومت دی حکومت داسې حکومت دا د کړل حکم دی دا د اقوامو متحده حکم دی دا د دنیا د هر عدالت حکم دی چې کوم حکومت په خپلو انسانانو د ژوند د خپلو انسانانو د عزت د خپلو انسانانو د لارو امن نه ساتلی هغه منل ناروا دی دا د دنیا قانون دی چې کوم حکومت ځان حکومت بولي هغه به د انسانانو د عزت ذمهوار وي دا د ذمهوار دی د ذمهوار وي
چاغلی اڅکزي پر ولس غږ کړی دی چې هغه دې په خپلو کې اختلافات سره ختم کړي او وکام ته ورپیشي د امنیت تر څنګ نور ستونزې د خبرو د لارې هوارې کړي. نوموړي د پښتون قومي جرګې پر مشر نواب ایاز جوګزی زور ورکړي چې هغه دې د پښتنو تر منځ قبایلي جګړو په حل کې خپل کردار ولوبوي.
زموږ په وطن کې پر معمولي معمولي خبرو یو یو ایکړ ځکه دوه دوه ایکړ ځکه درې درې ایکړ پنځه ایکړ ځکه باندې خپل د نواب له کور په یوې ځکې سره وهل سره تکول جګړه د افغانستان د پښتنا بیا موږ خلاصي موږ دا فیصله کړې ده کله دا فیصله کړې ده موږ دا فیصله کړې ده چې موږ وکام ته وایو د دې چور چبرونو په خپل تفاص کو چې عزیزه اوس خپل نشته ده تا کله څو خبر دی هغه باندې دا بل بل خبر دی ارڅو کې نظام موږ ته سری راکړي چې دا د کور بدرنګ بدرنګي دا خلک خلاص
نومبر په درشتمه نیټه د مشال لیډو سره په خبرو کې د حکومت بلوچستان ویاند شاهد رند وویل چې صوبایي حکومت په صوبه کې د امنیت د ټینګولو په خاطر د پښتونخوا ملي او میګوند او ولسي جرګې و وړاندیزو ته هرکلی کوي ځکه چې د نوموړي په خبره حکومت په صوبه کې د امنیت د ټینګولو په خاطر پر بیلابیلو ګامو کار پیل کړی دی. بلخوا ډېری کارپوهان وایي چې د پښتونخوا ملي او میګوند تر سوري لاندې و دې ولسي جرګو ته پښتانه ډېر خوشبینه دي. په کوټه کې نامتو خبریال سید علي شاه راته وویل چې د دې جرګو وروسته به اخري غونډه په کوټه کې کیږي.
بالکل د بلوچستان چې کومې پښتني سیمې دي په هغو کې امنیت زیات خراب دی، خاص کر هرنایي ده، دوکۍ ده، موساخیل ده، یا د بلوچستان چې نورې پښتني سیمې دي په دې کې هدفي وژنې او د دې سره سم د بمو چاودنې داسې واقعات زیات دي. نو تر اوسه پورې داسې په منظم انداز د ترګرۍ خلاف، د هدفي وژنو خلاف، د بمو د چاودنو خلاف، د خراب امنیت خلاف تر اوسه پورې داسې ګامونه نه دي اخیستل شوي. دا په اول ځل دی چې داسې ګامونه اخیستل کیږي د یو سیاسي ګوند لخوا. نو زما په فکر سره د دې خبرې اهمیت شته. د دې سمخ کې دوی په بوري کې هم داسې جرګه کړې ده، نو دا یو سلسله شروع ده. نو آخر به دوی راځي کوټه چې کوم د ایالت مرکز دی، دوی دلته راځي او بیا بدلته د دې ټولو جرګو پریکړې به بیا دلته کوي.
دا د ونې ورده چې د بلوچستان په پښتون میشتو برخو کې په دې وروستیو کې د نامنۍ د پرله پسې پیښو وروسته پښتونخوا ملي او میګوند لومړۍ ولسي جرګه په نهمه او لسم اکتوبر په لورلای کې جوړه کړې وه او دویمه جرګه یې پرون په ژوب کې رابللې ده، کوم چې به نن دویمه ورځ هم روانه وي.
دا مشال رادیو ده.
تزمر غل مشال ریډیو څخه اورید جنیست پر بنسټ د تاوتریخوالی پر وړاندې نړیوال شپارس اورزنی کمپاین د نومبر پر 15مه پیلېږي. د افغان مېرمنو یو شمیر اعتراضي خوځښتونو د اعلامیه په خبرولو او په سرپوشلي ځایونو کې د اعتراضونو په ترسره کولو سره په دې کمپاین کې برخه اخیستي او د افغان مېرمنو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي اوښتنه کړې ده. نور تفصیل د سنا کاکړي په ریپورت کې.
په یو سرپوښلي ځای کې د افغان مېرمنو د یو غورځنګ اعتراض. د افغان مېرمنو بېلابېلو اعتراضي غورځنګونو د اعلامیو په خپرولو او د اعتراضونو په جوړولو سره ور د مخه د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي پر وړاندې نړیوال شپاړس ورځنی کمپاین کې برخه اخیستې. دا کمپاین د نومبر له 15مې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو نړیوالې ورځې څخه پیل او د دسمبر تر 10مې چې د بشري حقوقو نړیواله ورځ ده دوام کوي. د افغان مېرمنو د سیاسي مشارکت شبکې د یکشنبې په ورځ د یو اعلامیې په خپرولو سره چې ازادي راډیو ته یې لیږلې ویلي، دغه شپاړس ورځنی کمپاین یو فرصت دی چې د افغان مېرمنو غږ د نړۍ ملګرو ملتونو سازمان او اړوند ادارو تر غوږونو ورسیږي. یاد شبکې زیاته کړې چې په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې په ځانګړې توګه د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته د ښځو او نجونو وضعیت خورا کړکېچن دی. په ورته وخت کې په کابل کې د فانوس په نوم د ښځو د ازادۍ غورځنګ هم د همدې ورځې په مناسبت د اعلامیې په خپرولو سره له نړیوالې ټولنې د حق په نړیواله محکمه کې د طالبانو د محاکمې د افغان ښځو له مبارزاتو څخه د نړیوال ملاتړ د زده کړې کار او ازادۍ په ګډون د افغان مېرمنو د بنسټیزو حقونو د راګرځولو لپاره پر طالبانو د فشارونو او د افغان کډوالو لپاره د یو ملاتړي میکانیزم د جوړولو غوښتنې مطرح کړې. د دې غورځنګ مسؤلې اجر ازادۍ افغان مېرمنو لپاره د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي پر وړاندې د نړیوال شپاړس ورځنی کمپاین د ارزښت په اړه ازادي راډیو ته وویل.
کمپاین شانزده روزه مو میتونه
زموږ د شپاړس ورځنی کمپاین کولای سي د افغان مېرمنو او انجنونو پر وړاندې د ټولو ستاننګونو لپاره یو مثبت ځواب وي او د مېرمنو پر وړاندې د بی عدالتۍ او ظلم د منځه وړلو لامل کېدای سي.
دغه شان د افغانستان د معترضو مېرمنو د خوجوشه غورځنګړو هم په بېلابېلو اعتراضي کلپونو کې د افغان مېرمنو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي غوښتنه کړې او په دې کمپاین کې برخه اخیستې. یاد غورځنګ د ویلمی په خپرولو سره چې ازادي راډیو ته یې لیږلې، د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو د نړیوالې ورځې په مناسبت له ملګرو ملتونو، نړیوالې ټولنې او اړوندو ارګانونو څخه غوښتي چې په دې برخه کې لا زیات عملي او اغېزمن ګامونه پورته کړي. د افغان معترضو مېرمنو د غوښتنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د طالبانو حکومت د 2021 کال په اګست میاشت کې له بیا واکمنېدو وروسته افغان مېرمنې له زده کړو، کار، سیاسي او ټولنیز مشارکت را وګرځولې. یو شمېر افغان نجونې وایي نړیواله ټولنه باید دې ورځې ته په کتو سره پر طالبانو فشارونه زیات کړي څو دوی خپل بنسټیز حقونه بیرته ترلاسه کړي. یوه له دوی څخه هر یوه چې له زده کړو بې برخې شوې وایي
نړیوال ټولنې ته هغه شان چې په کار د دوی په طالبانو باندې فشار نه دی راوړی تر څو مېرمنو ته خپل حقوق ورکړي. د نړیوال ټولنې څخه زما هیله دا ده چې تر څو په طالبانو باندې باید فشار راوړي تر هغوی مجبوره کړي چې مېرمنو ته خپل حقوق ورکړي، ښوونځي پر مخ خلاص کړي، پوهنتونونه خلاص کړي.
د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې د نومبر په 1مه په خپله ویب پاڼه لیکلي وو د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي پر وړاندې د شپاړس ورځني فعالیت کمپاین یو نړیوال کمپاین دی چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی د بشري حقونو د یوې مهمې مسلې په توګه په ډاګه کوي.
دا مشال ریډیو ده.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا په ښځو د زده کړو او کار کولو محدودیتونه دوام لري چې په نتیجه کې د اعلی زده کړو تر څنګ ګڼ شمېر ښځو حکومتي دندې هم له لاسه ورکړې دي. بلخوا د افغان ښځو بیا په کورونو کې واړه واړه کاروبارونه پیل کړي دي چې پکې له ځان سره نورو ښځو ته هم د کار موقع ورکوي. خو په کابل کې د ښځو د سوداګرۍ د خونی مشران وایي چې د طالبانو د محدودیتونو وجی شزی په کاروبارونو کې هم له مشکلات سره مخامخ دي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې اورو چې منور شای وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا په ښځو د زده کړو او کار کولو محدودیتونه دوام لري او زیاتره ښځې په کورونو ناستې دي، دغه هیواد کې ځینو ښځو بیا شخصي کاروبارونو ته مخه کړې ده. زیاتره افغان ښځې د لوی کاروبار لپاره سرمایه نه لري، خو په خپلو کورونو کې یې په کم لګښت واړه واړه کاروبارونه پیل کړي دي. په هرات کې د ماریې نوري په نوم یوه ښځه چې په کور کې یې یو کیچن یا پخلنځای پرانسته، وایي کاروبار یې د ځان او کورنۍ ترڅنګ د نورو کورنیو لپاره هم د رزق وسیله ګرځېدلې ده.
در فامیل خو 8 نفر تعداد هستند که باید، یعنی
اونا زما په کورنۍ کې اته کسان دي او یوازې زه په کې د کار روزګار جوګیم. بیا زما سره په دې پخلنځی کې نور خوښ دولس افغان ښځې کار کوي او دوی هم په خپلو کورنو کې ګڼ شمېر خلک لري. دا رزدا کاروبار له سلو تر شپږ شلو پورې خلکو لپاره د رزق وسیله ګرځېدلې ده.
دا را د هرات یوې بلې مېرمنې په خپل کور کې د قالینونو وبدلو مرکز پرانستی دی. په دې مرکز کې لسګونه هغه ښځې کار کوي چې د طالبانو د محدودیتونو له وجې زده کړې او یا دندې له لاسه ورکړي دي. په دې مرکز کې د سمیه احمدی په نوم یوه کارکونکی وایي:
ما وقتی که به کارگاه می آییم ما به خونه بودیم. خیلی
زه چې کله په کور کې ناستلم نو ډېره خپه او غوسه وم. په کور ناست را ته ډېره ګرانه وه. بیا د دې مرکز په اړه خبره شوم نو دلته راغلم او کار مې پیل کړه. اوس راته هیڅ ذهني پریشانی نشته او ډېره ښه او خوشحاله احساسوم.
سومیه زیاتوي چې په خپله ترې زده کړې پاتې شوې، خو اوس د ورونو د زده کړو لپاره مزدوري کول غواړي. بلخوا په افغانستان کې د ښځو د سوداګرۍ د خونې د بورډ مشره فریبا نوري وایي چې په کاروبارونو کې هم ښځې د طالبانو د حکومت د محدودیتونو له وجې د مشکلاتو سره مخ کیږي.
بازار خوب نیستک برای خانم ما.
په موجوده وخت کې خسی تر ارچا ډیرې سپل شوې دي. په کاروبارونو کې هم خسی د محدودیتونو ښکار کیږي. مثلا کدوی د خپلو کاروباري حلوسل لپاره نورو ولایتونو یا بهر هیوادونو ته تګ راتګ غواړي، نو بغیر له محرمه یې نشي کولی چې له وجې کاروبار اغېزمن کیږي.
په افغانستان کې د ښځو د سوداګرۍ د خونې د شمیرو تر مخه د 2021 کال په اګست کې د طالبانو د واکمنېدو په وخت د ښځو خواوشا 600 کاروبارونه له یادې خونې سره رجسټر وو، او په 2023 کال کې دا شمېر خواوشا 100,000 ته رسېدلی دی چې پکې زیاتره په کورونو کې شروع کړل شوي واړه واړه کاروبارونه دي.
دا مشال رادیو ده. د پاکستان مخابراتو یا ټیلی کمیونیکیشن وزارت پر خپل ویبپاڼه لیکلی چې د نومبر تر 23 یا 25,000 وی پی این ثبت یا رجسټر کړی دی. وی پی این هغه ټیکنالوژي ده چې خلک یې په استعمال سره نه یوازې بند ویبسایټونه خلاصولی سي، بلکې د حکومت له سترګو هم پټېدلی سي. حکومت وایي دا فیصله یې د غیر اخلاقي کړنو او انټرنیټي جرمونو مخنیوي لپاره کړی، خو د بشري حقوقو فعالان دریځ لري چې د پاکستان حکومت په دې کار سره له خلکو د بیان ازادي اخلي. بشیر ګواښ په دې اړه رپورټ لري.
د پاکستان حکومت پر انټرنیټ د څارنې په زیاتولو سره د وی پی این یا ورچوال پرایویټ نیټورک ثبتولو یا رجسټرولو پریکړه کړې ده. د مخابراتو یا مواصلاتو وزارت د نومبر په 14 وویل چې خپلواکه یا شخصي وی پی این ته به اجازه نه وي او خلک یوازې له حکومت سره ثبت کړي هغه کارولی شي. وی پی این شخصي مجازي شبکې ته وایي او هغه ټیکنالوژي ده چې خلکو ته نه څارل کېدونکی انټرنیټ برابروي. وی پی این د ګرځنده زیرک فون، کمپیوټر او ټابلیټ کې د استعمال لپاره د پوست کالو یا سافټویرونو او کاریالونو یا اپلیکیشنونو په شکل کې راځي. په پراک کې د خوندی ټیکنالوژي کارپو کارټر بون وایي حکومتونه کوشش کوي چې د وی پی این په ثبتولو سره له خلکو په خپلواک ډول د انټرنیټ کارولو اختیار واخلي او پر هغوی څارنه زیاته کړي.
د وای د ثبت او ناثبت وی پی ان فرق دا دی چې له حکومت سره ريجستره وی پی ان مجبوره وي چې چارواکو ته د کارونکو معلومات ورکړي، خو غیر ريجستره یا ناثبت وی پی ان استعمالونکي بند د ویب پاڼې خلاصولې او بغیر له خپلې تاریخچې پریښودو انټرنیټ استعمالولې شي. دا په دې معنی ده چې حکومت نشي کولی د هغوی معلومات ترلاسه کړي، بلخوا حکومتونه کولی شي هر وخت چې وغواړي ثبت شوي وی پی ان بند
block access to that tool.
د پاکستان د مخابراتو یا ټيلي کمیونیکیشن وزارت پر خپل ویب پاڼه لیکلي چې د 2023 کال د نومبر تر 23 می پورې هغه 15000 وی پی ان ته اجازه ورکړي چې له حکومت سره ثبت شوې دي. تر دې لس ورځې مخکې هغه وزارت په خپل رپورت کې ویلي وو چې 8400 او 8 ویب پاڼې او همدارز له 15000 څخه د زیاتو ټولنیزو رسنیو کارونکو حسابونه یا اکاونټونه یې بند کړي دي. په دوی کې د معلوماتو شریکونکو ایکس یا پخوانی ټویټر هم دی چې د پاکستان بشری حقوقو کمیشن وای حکومت د نیوکو کونکو د غک خاموشه کولو لپاره بند کړی دی. که څه هم د پاکستان حکومت دریز لري چې د وی پی ان د ثبتولو پریکړې د انټرنیټي جرمونو د بند کړو ویب سایټونو د پرانستلو او نا امنۍ مخنیوي لپاره کړی ده، خو د بشری حقوقو فعالان دا دلیل بې اساسه بولي. د بشری حقوقو وکیل طارق افغان په دې اړه مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان ریاست د انټرنیټ د چرنولو او بندولو اوږده تاریخچه لري او یوازینی مقصد یې له خلکو د بیان ازادي اخیستل دي. هغه زیاته کړه چې د پاکستان آئین خپل وګړو ته د شخصي او بیان ازادي حق ورکړي چې باید خوندي پاتې شي.
پاکستان د جوړېدو نه راوخلا تر نن ورځې پورې د ریاست فریډم اف سپیچ، فریډم اف پریس د دې مخنیوی کړی دی، او دا اوس چې کوم کړه وی پی این دی ریجستر کوي نو دا هم د آئین د بنیادی حقوقو خلاف ورزی ده. دا ملک چې دی دا په دې سټیزنز باندې، په دې وګړو باندې، په خلکو باندې باد دی، او خلک خپل حقوق غواړي، حقوق پیژني، او حکومت او ریاست به دیلا حقوق ورکوي. او باغې کې یو حق دا هم دی چې فریډم اف سپیچ دی، خلک دی ایکسپریشنز کوي.
د بیان ازادي لپاره کارکونکو نړیوال ادارې فریډم هاوس د 2023 کال په رپورت کې ویلي چې په پاکستان کې خلک د انټرنیټ جزوی ازادي لري، او له همدې امله د سلو هیوادونو په لیست کې په 20 نمبر دی. د هغه ادارې په وینا پاکستان قوانین د بیان ازادي د اسانولو پر ځای د تروړلو لپاره کاروي. خو د پاکستان د کورنو چارو وزیر محسن نقوی د نومبر په 15 په یو خبري غونډه کې پر خپلواکو وی پی ان د بندیز پریکړه پر ځای بللې وه چې د بشري حقوقو لپاره کارکونکو په سختي نه وکړي. په تنقید کوونکو کې د پاکستان بشري حقوقو کمیشن او د خبرلانو وفاقي اداره شامل وو چې په جلا جلا خبرپاڼو کې د حکومت لخوا وی پی ان ثبتول د بیان ازادي د تروړلو یو بل هڅه وبلله.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبري غړی اورئ.
مشال ریډیو ته ورځ د خبر د لنډ کوتل یا لوړګي د نادرا چارواکو لی چی په هغه سیمه کې د بندښنات کارونو د خلاصولو عمل پیل کړی دی، او خلکو لسی چی ل اړینو اسنادو سره اړوند دفتر ته ورسی او خپل ستونزه هوار کړي. د لنډ کوتل د بلیتی حکومتونو استاد ویلی چی د ولسی وګړو د تصدیق کار اوس د ملکانو پر ځای دوی ته سپارل شوی دی. تفصیلی فرهاد شنواری راکړي.
په دې نوټیفیکیشن کې لیکل شوی چې متاثر شوی کسان دې په دې فهرستونو کې خپل نمونه وګوري او د ضروري اسنادو لکه ډومیسایل او د خپل ویلج کونسل چیرمن تصدیقنامه دې راوړي، او نادرا دفتر ته دې حاضر شي چې ویریفیکیشن یا تصدیق نه پسې کارډونه خلاص کړل شي. د لنډ کوتل تحصیل چیرمن شاه خالد شینواری مشال ریډیو ته وویل چې د ډیرو هلو زلو نه پسې نادرا چارواکي دې ته وهڅول چې خپل ټیمونه راولېږي او په هر تحصیل کې د ویریفیکیشن یا تصدیق عمل مکمل کړي او د خلکو شناختی کارډونه خلاص کړي.
په هر فورم باندې د آواز اوچت کا غازی مدار خلکو ته ورسېده، او اوس دغه لیستونه چې دا په سرکاري دفترو کې اوي ځان کړل شو چې د چاش نه هتي کارډونه بلاک وي، هغه راشي او هغه خپل کوایف شي نه هغه پورا کا. بالکل د ملکانو نه بعد اوس مونږ بلدیاتي نمائندگان چې دي د ویلج کونسل او د نیبرهود کونسل چې کوم چیرمینان دي هغه دغه شناختی کارډونو تصدیق کوي او هیله لرو چې دغه بلاک شناختی کارډونه به اوس د دغه شره به کمیږي انشاءالله.
دوی زیاته کړه چې په پښتون میشتو سیمو او په خاصه توګه په قبایلي ضلعو کې په زرګونه شمېره کې د خلکو شناختی کارډونه بلاک شوي او سخت کړاو سره مخ دي.
پښتنو کې او بیا په قبایلو کې د بلاک شناختی کارډونو رجحان چې دی هغه ورځ په ورځ زیاتېږي او بیا چې کله یو سړی شناختی کارډ بلاک شي نو هغه بالکل د ژوند او د روزګار اوزي او په دغه دفترو کې هم دغه چکرې لګوي ډېر لوی کړاو سره مخ وي.
د خیبر زخخیلو یو کونسلر عطاالله پرده وایي چې په لنډ کوتل نادرا کې د شناختی کارډونو جوړولو په وخت یو شمېر شرطونه ورته ایښودل کېږي او پاس
دومره سخت حد لای ویر ولی چې هغه خلک روشي واپس لوړ شي شناختی کارډ جوړ نه کی په ډورو نادرو کې چوګورې یو قانون دی لنډ کوتل په نادرا کې وریس ته وریس قانون سختیږي او نرمیب کې نرسي.
د نادرا د پېښور هیډکوارټر جنرال مینیجر د دفتر ویاند تنویر خان مشال ریډیو ته په یو لیکلي استولي پیغام کې ویلي چې دوی د لنډ کوتل او نورو ټولو قبایلي ضلعو کې د نادرا په دفترونو کې اصلاحاتو لپاره کار روان کړی او ځینې لرې پرتو سیمو ته د نادرا موبایل وین یا ګرځنده سهولت هم لیږي چې خلکو لا شناختی کارډونه جوړ کړي او د بلاک شوو شناختی کارډونو د تصدیق او خلاصولو عمل هم روان دی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو د خبرونو او کره معلوماتو باوري سرچینه.
د افغانستان په خوست کې مزدوران غوښتنه کوي چې د دوی کلنی تنخواوی پر وخت باید ورکړل سي. دوی له اړوند ادارو او نړیوالو بنسټونو دا هم غواړي چې د بیلابیلو کسبونو د زده کړو پروګرامونه ورته جوړ کړي چې په خبره د بېوزلۍ مخه ونیول سي. بل لور ته ځایي مسؤلین وایي دوی هغو ټولو مزدورانو او د شهیدانو ورسانو ته چې د لومړۍ کټګرۍ په تحقیقاتو کې شامل دي د کال د لومړی شپږ میاشتو تنخواوی ورکړي. تفصیلي نجیب لالو خیل په دې رپورت کې راکوي.
په خوست کې یو شمېر معلولین او مایوبین د ژوندانه له ستونزو شکایت کوي او وایي نه داسې وسایل لري چې د دوستانو په خادیو او غمرازیو کې برخه واخلي او نه ورته هغه ټاکلې تنخواوې په وخت ورکول کیږي. دوی یاد سرګندونې د یکشمې په ورځ په خوست کې د عام روغتیا ریاست د اورتوپیدي او فیزیوتراپي مرکز دخوا یو شمېر معیوبینو ته د ویلچر او د ویش په ځای کې وکړي. د نادرشاه کوټ ولسوالۍ یو تن معلول حسین چې دواړو پښو باندې معیوب دی مشال راډیو ته وویل
چې دا شای شي زه په واز نه پخلو سم ماجه زه خپل بي وای شم نه را چې میسر کما کو شي دا چې موټر سایکل دا شایر کړی شي چې میګه خپل بي وای بل په واز نه پخلو سم لره سای چې جمع جمل مزتاب کې دریمي خپل پرجیتاب کې دریمي دا سې جنازه ته سي دا سې انده سا وچه سو شي کما کر سو شي خو
معلولین وای د دوی ټوله تمه هغه لګی تنخوا ته ده چې یو بل کال ورکول کیږي. د بابرک تانه د چرګوټی سیمې اوسیدونکي معلول لایق غوښتنه کوي چې د دوی زندول شوی تنخواوی دي هم ورکړل شي.
د معلولینو تنخوا کومې چې تاخیر دی باید چې دا ورکوي وخت په وخت یا خدای اله ده بیا دغه ازوکا ورته دی دغه موږ کاروو چا څنګهږي چا زاړه مور پلاری وړه زمخ خلخانه ای دا کوم مغوارو چې باید تنخوا ترکی.
یو بل معیوب شرمت خان چې د باکل اوسوالۍ څخه د عام روغتیا ریاست د اورتوپیدي او فیزیوتراپي مرکز ته د ویلچر د ترلاسه کولو په خاطر راغلی او نوم یې پولیس کې نه وویل.
بس دا په خپیاړو خونې ته داړې مختر وزم نه وزم وزن د میبینو کې مې پیسې دي اوس موږ دا چې که پټې مې روکې موږ دا غلرو چې رایې کې خاد وسور یو مونږ خو چې لږ څه قربور زده کو یا چې وکړو ځون ته څه طریقه پیدا کړو څه زون ته یو ډیپټي پیدو کو چې لخوا د وړه بچیان سیار سیدی چې دیته خلک چی شو ګټو
بلوري ته د خوز د معلولین او شهیدان او امریت مسؤلین وای چې دوی هغو کسانو ته د روان مریض کال د شپږو میاشتو تنخواه ورکړي چې د معیوبیت ډول او اندازې د لومړۍ کټګورۍ برابر وي. د خوز د معیوبین عامر مولوي عبدالرحیم وویل
کوم کسان هغه مستحق دی کټګورۍ ته سیخ دی برابر دی هغې ته مونږ تنخواه شپږو میاشتو موصلې دي.
د خوز د معیوبین او شهیدان د ادارې مسؤلین زیاتوي هغه معیوبین چې یوه سترګه یوه پخه او یا یو لاس مرزادي او یا د ناروغۍ له کبله فلج دي د بودیجې د کموالي له کبله تنخواوې زندیدلي. خو د پیښو او جګړو معیوبین او شهیدانو وارثانو ته پیسې ورکړل شوي او د پاتو تنخواو په حواله کولو یې هم کار روان دی. د چارواکو په وینا په دې کال کې 2323 د شهیدانو وارثانو او 3943 معلولینو ته د دوی نغدي کلنی امتیازات ویشل شوي.
د مشال رادیو خبرونه د سهار لسلورو تر شپږو بجو په منځنۍ سپه شپږ سوه یویش کیلو هرتز، د سهار لنهو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو سپو 2110 15518 15015 شپېته او 15818 کیلو هرتز او د ماښام لشپږو تر اوو د ماسخوتن لنهو تر لسو او د شپې ل یولسو تر دولسو بجو په منځنۍ سپه شپږ سوه یویشت.